د سهار لس بجې شپې احمد شیبر یم. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګه خبرو چې یو شمېر سرچینې وایي شایي وروستۍ موافقې ته ډېر وخت پاتې نه وي. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه نن پیلېږي او واشنګټن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعارفې زیاتې کړي. بشپړ خبرونه. په شمال زون کې د 209 شاهین قولي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ شپېته وسله وال طالبان په بلخ کې په روسي هوایي حملو کې وژل شوي دي. د شاهین قولي اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هوایي حملې شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات افغانستان امنیتي قوا وکړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنګي جټ الوتکو کړی دی. د 209 شاهین قولي اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وژل شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په روزګان کې د قومي مشرانو د هڅو په ترڅ کې 9 بند ښوونځي پرانیستل شوي دي. د ښوونځي د طالبانو د ګواښونو او ناامنیو له امله ترینکوټ ته چیرمه له نږدې 4 کلونو راهیسې بند و. په روزګان کې له 222 ښوونځیو څخه لا هم 3 بند دي. د پوهنې چارواکي په دغه ولایت کې وایي که چیرته قومي مشران په نورو سیمو کې ورته کوشش وکړي نو ټول بند مکتبونه به د هلکانو او نجونو لپاره پرانیستل شي. ټاکل شوی ده چې نن د فرانسې په جنوب کې د بیریتس په سیمه کې د جیوه یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو سرمشریزه پیل شي. دا دوه ورځنۍ غونډه شاید د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یوځای کېدو له امله پیچلو بحثونو ته لار پرانیزي. په دې غونډه کې چې کوربه به د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وي، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ له واشنگتن څخه د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې دی تمه لري چې د جیوه ډلې له غړیو سره به خبرې ډېرې ګټورې وي. په دې غونډه کې به د جیوه د نورو غړیو جرمني، کاناډا، ایټالیا او جاپان سربیره د هند صدر اعظم نریندر مودي هم ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس امانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. جواد ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر فرانس پریس آژانس ته وویل President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the فرانسې ولسمشر مکرون او د ایران ولسمشر روحانی لتیرو څونه یو رئیس خبري سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکوله شو چې دا تړون خوندې کړو، ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د حق پلي کېدو ته ژمن دی. د ایران یو شمیر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له مکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وایي ژغوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره دروان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په وروستي یو کال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د ستري امریکا شرکتونو ته له دې شوي امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي، د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. ولسمشر ټرمپ وویل چې دی به د نږدې 550 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو تعارفې 15% لوړې کړي. تر دې مخکې چین د امریکا د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت مالونو باندې تعارفې زیاتې کړې وې. شمالي کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لند واټن بالستیک شکاري وشتلې دي. دا د پیونګیانګ له لوري د توغندیو نوې آزموینه ده چې د جنوبي کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندر غاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لوري د یو مشکوک بالستیک توغندي آزموینه تشخیص کړې ده. د جنوبي کوریا پوز هم ویل دي چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لوري دوه توغندي توغولي دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو آزموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې وی میاشت کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته آزموینه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سیشن بی پورس روسیې ته ځي. اردوغان به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ترکیې د جمهور رئیس دفتر پرون مسکو ته د اردوغان د سفر پلان اعلان کړ. اردوغان او پوتین پرون په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. اساس جرادو په منځني سپد ولش پښنه به په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر شپه ناوخته هم د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د نهم پړاو خبرې روانې وي. دا پلا خبرې د پنځشنبې پر سپیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د دې چارواکي په وینا چونوم یې نه دی اخیستل شوی. راغلی دي چې دی دانش ویلی چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وخت ونیسي. شاغلی خلیل زاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلال زی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقې ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ راډیو خبریال ایوب خاورین ازادي راډیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپي ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوی ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسې چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. نو خو دا یم ویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي. چېرته ټاکل شوي ده یا دا کوشش کېږي چې دلته به د افغاني غونډه وشي، نو په همغه ځای کېدای شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل سوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له مولا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. که داسې وشي، دا به د افغانستان د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28مې نیټې لپاره پلان شوی دی مخکې وي.
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ته په ورنژدې کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو له ګړندې کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي چیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. دا مثلا نوریاس نوری د حقوقي چارو له کارپو او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې چیړلې او لومړی په دې اړه چې انتخابات لومړی توپ لري که سوله دغه نظر اخیسته.
اصلا مګر ټول مسایل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې و چیرو. یګو وخت موږ ته شو پایلې تر سی کو چې په کې څوک چې ویلې چې ولې دا راته عمل منګ جوړ کو. که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو سوند مې سترازي چې هغه په واک دی چې کنه د زندګی نو د ولسی جرګې کار موده هم د قانون دی روی پر بنا باید تمدید شي. غیر له خلامه سترازي مقرنه کوي. همدا چې دی ولسمشي تا کنه هم ته په یو الک باندې نه دایریږي او زندګی نو ولسمشر خپل کار کار ته ادامه ورکړي. غیر لږه هغه موضوع ده چې اجرایه قوه د ټول مشرۍ پاتې کېږي او یوه قوه د درېګوني قواو فلجېږي.
خو رنجبر صاحب، موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کېږي، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده، وشي که ونه شي؟
زه پوه شولم اوس په دغه د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلله او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتو نه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غیر لري چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسیږي، بله لار نه لري. که د دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی، سره لږه چې زه له سره موافق نه یم. ولې دغه دواړو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت یې جوړ کړي، که ښاغلی غني و که ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده، په اساسي قانون کې د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټول ټاکنې له سره وشي، تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله، سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کی قوی.
بلې، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکي ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډیر وغځېدل، خی له ډیرو سیاسيونو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدي چې څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري، د افغانستان له لوري، د حکومت له لوري، او نه به د پریکړو لایات ولري کې انتخابات همداسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو ما مغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم موافق نه وم د حقوق دی او شاګرد په هیڅ چې هغه نه لانجه جوړ شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی او هغه رقم دوګونی حکومت باید نو مې سره غلې.
همدغه انتخابات په پام سره خلک بے باور دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکې لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
نه خو موږ خلک او یو تعداد اسون سره خلته وو غډو خلک چې څوک دې باور نه دي په انتخاباتو دا تطبیقات دي د ریو تعداد سیاسي نو خو هغه سیاسي چې وګړي د سکریټي دي دا مخالفت کوي له انتخابات سره، دا افراد او اشخاص او دولي چپلې دي د خلکو امنیت نه لري. دا لري دي یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو، حمایت کوو، یعنی جمهوریت کې نه تاکني، یعنی د خلکو اراده په پایله کې یو حاکمیت له سره تک او موقت اداره یا سرپرست اداره هر نوم چې بیگدی دا دا مفهوم لري چې خلک بیا من حاشیه ته شروع خلکو باندې بیا تحمیله وو یا دل تپنه چې هغه ایس نو مشروعیت له خلکو نه اخلي. یا به همدغه زور واکانی همدغه چې اوس معمولا دست خارجي زمون پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي، د هغوی نظریات غواړي، همغه زور واکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه ثلاث کالو کې من سره وړي او هغوی بیا تحمیلېږي دي
موقتی داری پنامه. دا حقوق پو کبیر رنجبر سرگنده ونیمو دا افغانستان دا سولی دا بهیر و انتخاباتو پاره آوری دی. دا وویل چه دا دوی مسئله سر بیلی دی. کابل رسپانو هم دا مسئله سیرلی. دوغو رسپانو تا ناجا ساپی کتنه کبی.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د سولې پروسې او راتلونکو ټاکنو په تړاو لیکنی او تبصری خبري کړي دي. د ویسا ورسپانې د سرمقاله عنوان دی، انتخابات په کوم صورت کې ممکن دي او پایلې به یې سوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، سره له دې چې د سولې او انتخاباتو مسلې دواړه د جدي واقعیتونو پر ځای ډرامو ته ورته دي، خو په وینا یې د انتخاباتو مسله تر ډیره براله په بد لوري روانه ده. د سرمقالې لیکوال د ولسمشر غنی ورسیو خبرو ته اشاره کوي چې ویلي د ده راتلونکي دوره کې به اجرایه ریاست نه وي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور کچیرې په روانو شرایطو کې انتخابات ترسره شي، پایلې به چیلنج شي او بالاخره به د امریکا په مداخله د 2014 کال د انتخاباتو سناریو داسې تکرار شي چې دوه سره نه بلکې لسره او یا تر هغو هم په زیاتو لورو ویشلی حکومت رامنځته شي. د سرمقالی په پای کې راغلی لدې حالاتو د ژغورنې یوازینی لار ده چې ولسمو یو داسې محور پیدا کړي چې د پردیو اجنډا پر ځای نظام د ملي ګټو او غوښتنو په لور وګرځوي او امریکا به مجبوریږي چې د سولې بهیر ښه پر مخ یوسي. هیواد ورسپاڼې په سرمقاله کې لیکلي ولسمشریزو ټاکنو ته پوره تیاری نیول شوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت او ولس دې ټاکنو ته لیواله دي او مدني ټولنې او بیلابیل نور بنسټونه له ټاکنو پرته بله لاره غوره نه ګڼي. د سرمقالې لیکوال لیکي افغان حکومت به د ولس په ملاتړ د ټاکنو په مخ کې ټول